ملګری بجیشوی د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده. زابل ولایت متاسو انتخاب کړی دی. وړاندې دا خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي، خو مخکې تر دې چې دا خبرونه پیل کړو خبرونه او زحمت شيبه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان د بشري وضعیت او په تیره بیا پر افغان ښځو د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په هکله غونډه وکړه. په دې ناسته کې چې د ناروې په وړاندیز دایره شوه، د بشري حقونو وضعیت، د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ او پر هغوی د طالبانو لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو په اړه بحثونه وشول. د امنیت شورا 15 غړو هیوادو په افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقونو د دوامدار سرغړونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرالاینس د غونډې تخپل راپور وړاندې کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا پر زیاتېدونکو محدودیتونو نیوکه کړې ده. ښاغلی بلنکن په ټویټر کې په دې تړاو لیکلی دی چې په ټولنه کې د پوره مساوي او معنا لرونکي مشارکت په برخه کې د نیمایي نفوس د وړتیا جدي محدودول به نه له سولې سره مرسته وکړي، نه له ثبات سره او نه به هم د پرمختګ سبب شي. بلنکن د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړاو د چیو هیوادونو تر اعلامیې وروسته دا ټویټونه کړي دي. د چیو یا د نړۍ د وسترو سیناتوي هیوادو امریکا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیرانو بیګا په خپل اعلامیه کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو د ازادیو او حقونو د محدودیتونو له زیاتېدو سره کلک مخالفت وشود او په دې اړه یې خواشینی څرګنده کړه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په هرو 15 کسانو کې چې د جګړې په جریان کې ژوند کړی، یو تن د رواني روغتیا په برخه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنری نن په یو ټویټ کې ویلي، دوی د افغانستان په هغو سیمو کې چې لومړی فوب لري خلکو ته د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې کوي. دا هغه سیمې دي چې خلک ورته د رواني فشارونو له ګاللو وروسته راستنی شي یا هم په ټولنه کې مدغم کیږي. د می میاشت چې نن یې دیار لسمه ده، د رواني سلامتۍ په اړه د پوهاوي میاشت ده. کابل ښاروالي غواړي چې د بالاحصار سیمه کې سیمه له خپل سر او قبرونو او غصب څخه پاک کړي. د ښاروالي د کلتوري چارو رئیس قاری ولی ګل جواد وایي دا سیمه په تیرو کلونو کې د یو شمېر کسانو له لوري غصب شوی او هلته خپل سر قبرونه جوړ شوي دي. د بالاحصار د تاریخي کلا درغاوني لپاره د تیر نظام په وروستیو کې پریکړه شوې وه چې د هند په لګښت په جوړی شي او ابتدایي کارونه یې هم پیل شوي وو. اوس طالبان وایي چې دا کلا د آغا خان بنسټ له لوري د کابل ښاروالي او اطلاعات کلتور وزارت په مرسته رغول کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل وای دا ټولنه به له اوکراین سره د نورو 500 میلیونه یورو په ارزښت پوځي مرستې وکړي. ښاغلی بوریل نن په جرمني کې د چیو یا د اوسترو سیناتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ خبریالانو ته وویل چې له دې سره به له اوکراین سره د اروپایي ټولنې مرستې نږدې 2 میلیارد یورو ته ورسیږي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه چې زابل ته څنګه ده د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زابل د کندهار، غزنی، اورسګان او پکتیکا ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت له بلوچستان ایالت سره هم پوله لري. زابل ولایت 1,333 کیلومتر مربع مساحت لري او په پنځو کې دوی برخي خاورې غرونو پوښلې یا غرنې ده. د زابل مرکز کلات شار دی. ارغنده، بټغر، دایچوپان، کاکړ، میزان، نوبهار، شاجوی، ترنک او جلدک او همدار شینکی ولسوالۍ دي. زابل د کابل کندهار په لوی لار پروت دی. د زابل د خلکو په ستونزو کې چې په خوا په دې خبرونه کې اوریدونکو یادونه کړي، د لارو خرابوالی، د کښتونو لپاره د اوبو کموالی او د میوو لپاره د بازار نشټوالی دی. په دغه ولایت کې چې د افغانستان یو له ډیرو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی، د نورو ولایتونو په پرتله د تعلیم سویه ټیټه ده. روغتیایي کلینیکونه کم دي او ډیر خلک په تیره بیا ځوانان بې روزګاره دي. په دې خبرونه کې له خپلو درنو مېلمنو سره د زابل پر ستونزو او د هغو پر حل لارو خبرې کوو. تمه لرو چې تاسې درانه اوریدونکي به هم په خپلو پښتنو او نظرونو دا خپرونه رنګینه او ګټوره کړي. مولوي صاحب رحمت الله حماد د نیازی د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی، همداراز د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست عصمت الله عمری. دوی دواړه زموږ د دې خپرونې میلمانه دي. دواړو ته هر کلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم څو شېبې وروسته نوبت درکوم چې ټلیفون وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه د زابل په اړه پوښتنې وکړي. لومړی مولوی صاحب نیازی، د په تعلیم به خبرې وکړو، ځکه چې په زابل کې د نورو ولایتونو په پرتله تعلیمي وضعیت ښه نه دی، د بیسواد شمیر هم که د افغانستان له نورو ولایتونو سره مقایسه شي په زابل کې د بیسواد شمیر زیات دی. د طالبانو حکومت دې برخې ته تر اوسه پورې څومره توجه کړې؟ آیا کوم نوی ښوونځی جوړ کړی؟ څه کار یې کړی دی؟ مهرباني وکړئ.
ټول درنو اوریدونکو، خصوصا افغانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې او په داخل د هیواد کې دي، سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې تاسو وویل، د زابل ولایت د پوهنې په برخه کې وروسته پاتې ولایت دی. رښتیا هم خو د اسلامي امارت له راتګ څخه وروسته الحمدلله د معارف ریاست په دې برخه کې خورا د پام وړ ګټور او خوندور کارونه کړي دي. چې د خبرونې په روانو شېبو کې به هم یادونه وکړو، دلته دوم پلان ټوکو وایي چې په زابل ولایت کې د نوي تعلیمي کال له فعل سره سم یو سلوشل بعضه غیر فعال ښوونځي بېرته فعال شوي دي. البته د یونیسف په موسسې د همکارۍ په مرسته، د هغوی په همکاري او مرسته باندې شپېته بعضه نور ښوونځي هم فعال شوي دي. د دې تر څنګ د سکونه دیني مدرسې هم فعالې شوي دي، او تقریبا 300 بابه د محلي زده کړو ټولګي ایجاد شوي دي په مختلفو ولسوالیو کې او په مرکز کې، چې له امله زرګونو تنو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. تر دې پورې چې حتی د زابل ولایت په مرکزي زندان کې لا هم سلګونو بندیانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. بل پلو د یونیسف موسسې په همکارۍ باندې نظر زده کوونکو ته د ژمنه جامو مرسته شوې. همداسې زابل سیوري کې د بولان ښوونځي ترمیم شوی دی، ښوونځی ترمیم شوی دی، او ګټه اخیستنې ترسره شوې ده. په ټولو لرو پرتو سیمو کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده، او لا هم د پوهنې ریاست په دې برخه کې خورا جدي اقدامات کوي او خپل ټول زیار باسي چې ټولو لرو پرتو سیمو کې او د مرکز اړوند سیمې کې خپل ښوونځي مدرسې دا فعالې وساتي، او په کومو ځایونو کې چې لا هم ستونزې شته او ستونزې ختمې.
بله، ډېره مننه مولوی صاحب. دا مهمه خبره ده چې تاسې ډېر غیر فعال ښوونځي بېرته فعال کړي دي. د ښوونکو مشکلې هم حل شوې دي، ځکه چې په دې برخه کې له پخوا هم مشکل و، ځکه چې حکومت ډېره بودیجه نه درلوده د معاشونو لپاره.
بله، د ښوونکو معاشونه چې دي، ځینې معاشونه یونیسف ورکوي او ځینې خپل حکومت ورکوي. یونیسف په مالی ملاتړ د پوهنې ریاست په هلو ځلو 85 ښوونځیو ته دا خو د څاښتې اوبو زمینه برابره شوې ده. البته ځینې داسې 15 ښوونځي نورې دي چې هغو ته د څاښتې اوبو زمینه برابره شوې ده، خو ځینې نورې ښوونځي ته په اسلاماسته په لیست کې دغه شورې وروسته دی. البته دا شته دی، یونیسف په همکاري او د یونیسف موسسې په مرسته باندې نظر زده کوونکو ته او خو مطلب وروسته را یاده کړو چې لس له مونږه لس ګډوډ شو. ځینې زده کوونکو دغه ته معلمینو ته د یونیسف په همکاري باندې مرسته کیږي، له هغوی سره
منظور دی دا و چې تاسو چې نوي ښوونځي فعاله کړي دي یا غیر فعاله ښوونځي بېرته فعاله کړي دي، طبعا چې هغه ښوونکو ته ضرورت لري، نو د ښوونکو کمبود همیشه و. تاسو نوي ښوونکي استخدام کړي دي او که د ښوونکو مشکل په خپل ځای دی؟
نو ښوونځي چې پاله کېږي ښوونکو پرته خو پاله کېدلی نه شي. کوم ښوونځي چې پاله کېږي یوازې نه دا چې دورانۍ بغیر پاله شوي، بلکې خلکو تعلیمي بهیر پیل شوی دی، ښوونکو ته برابر شوي دي. که څه هم د ښوونکو د کمزوري یا د ښوونکو د لږوالي ستونزه اوس هم شته، خو دا هم د پوهنې ریاست په دې برخه کې خپله ټوله مرسته
ځکه چې پوهنې وزارت هر ولایت سهمیه لري د نو ښوونکو ګمارنه داسې اسانه خبره نه ده، ځکه مې دا پوښتنه وکړه.
بله، دا کوم ښوونځي چې فعال شوي دي په دې ټولو کې ښوونکي شته، نو ښوونکي چې نه وي ښوونځي دغه پیل کېدلی شي.
ډېره مننه کور ودان. ښاغلی عمری، تاسې د مولوي صاحب نیازي خبرې واورېدې چې ډېر ښوونځي غیر فعال ښوونځي فعال کړي دي. تاسې د یوه ژورنالیست په حیث ووایست څومره ښوونځي واقعا فعال شوي دي او واقعا په هغو کې تدریس کېږي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته ریسات درنو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د تعلیمي بهیر په اړه که څه هم د زابل په ولایت کې تعلیمي بهیر په برخه کې د تیر شلو کلونو راهیسې ستونزې موجودې وې، چې یوه غټه برخه ستونزه یې د ښوونکو د کمښت ستونزه وه. بل په دغه وخت د حالاتو تقاضا وه چې امنیتي شرایط برابر نه وو. په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې مر ښوونځي ډېر کم ښوونځي فعال لرل، حتی داسې وخت هم وو چې څلور پنځه ولسوالیو کې مر لیسی عالي لیسی نه لرلې. ولې د امنیتي حالت د تحول پر راتګ سره د ښوونځیو بهیر د ښوونځیو وضعیت په زابل کې ښه شوی دی تر حده. زه له رئیس سره تر حده موافق یم، خو متاسفانه چې لا هم ستونزې شته په دې برخه کې د ښوونکو د کمر ستونزه ده چې تاسو خپله پوښتنه کې مطرح کړه. اوس هم په کافي اندازه ښوونکي نشته. د په مرکز کې هم ځینې ښوونځي شته چې تشکیل لري، رسمي تشکیل لا هم بشپړ نه ده، ځکه دا داسې پروسه لري چې د مخکې چې کوم ستمر جوړ شوی د کانکور د لارې څخه ازموینه اخیستل کېږي، او د کانکور د ازموینې وروسته رسمي ښوونکي په دندو ګمارل کېږي تر څو د هغوی د شرماشاتو ته مرایل هم وسي او هغوی رسمي چوکاټ ته داخل شي. د ښوونځیو په برخه کې په ځینو ولسوالیو کې نوي ښوونځي پرانیستل شوي دي، او زده کوونکي هغه ته ورځي. هغه ولسوالیو کې د بیلګې په ډول ولسوالۍ مریادولی سو، په شینکۍ ولسوالۍ کې، په ارغنداب کې ځینې ښوونځي پرانیستل شوي دي. دغه کار کامې له ما سره نشته کېدای چې په ریاست سره وي، خو دغه ښوونځي چې پرانیستل شوي دي دوی هم اوس هم د نه یوازې د ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخ دي، بلکې ځینې ساحو چې د کرتاسي او د کتابونو ستونزه ده، د تعمیراتو ستونزه ده، ځینې د تېر نظام په وروستیو کې د اقرا برنامې له لارې ځینې ښوونځي جوړېدو د هغوی د تعمیراتو کارونه روان وو. خو بیا هم په هغه اندازه چې اړتیا ده په زابل کې ډېر ښوونځي ملا هم تر اوسه پورې خپلې ودانۍ نه لري، او زده کوونکي په اصطلاح سیوري ته یا په عام ډاګ باندې زده کړې کوي، درس وایي. نو په دغه برخه کې او د ښوونکو د کمر ستونزه په دې شک نشته. د ډېر ښوونځي چې دي لا هم ښوونکي نه لري. ځینو ولسوالیو کې بیا مسلکي ښوونکي نشته، دا چې یعنې علمي کچه دومره نه ده. دغه ستونزه له وخت موجوده ده. زه هیله مند یم چې په دغه برخه کې اسلامي امارات یا حاکم نظام ډېره توجه وکړي زده کړو بهیر ته، د ښوونکو د ګمارنې بهیر ته، او دغه پروسه چې صلاحیت یې اوس په مرکز پورې مربوط ده، د مرکز کانکور له لارې به اقتدام کېږي. زه وایم چې دغه پروسه را د اوسه پاره اسانه شي، ځکه د امتحان یا ازموینې اخیستنه او د هغې ته نوملیکنه دا ډېر کافي اندازه وخت نیسي، او نوي ښوونکي چې ګمارل شوي دي، نوي ښوونځي چې پرانیستل شوي دي، هغوی دې ته عاجل اړتیا لري چې هلته د زده کړو دپاره د هغوی وګمارل شي. نو په دغه برخه کې څه ناڅه ستونزې شته. یا په تېرو کې موږ ځینې داسې کورسونه هم لرل د پوهنې ریاست د لورې چې موږ لیدلي دي، چې هغه په ولسوالیو کې مساجدو ملا امامانو ته بدنده ورکول شوې وه، یا هم له مسجد څخه هم د ټولګي یا د ښوونځي کار اخیستل کېده، یا ځینې کورسونه په محلو یا سیمو کې په بدون د دې نه چې هغه ځای یو تصحه ورته مشخصه شي د لوستو کسانو له لورې د پوهنې ریاست یوه برنامه درلوده، نو چې هغه هم تر حد پورې مؤثره وه. دا چې اوس ولسوالیو ته د ښوونکو تګ هم اسانه شوی، د ښوونکي هم درشته کوي، مسلکي کسان او موږ ډېر علمي قدرونه هم لرو، ډېر فارغان هم لرو چې د پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي، د لیسانس په کچه، د ماسټرۍ په کچه. او یو ښه خبر دا ده چې سږ کال موږ خپله د زابل د لوړو زده کړو موسسې څخه د ښوونې او روزنې پوهنځي څخه فارغان لرل. نو زما هیله دا ده چې د دوی په ګمارنه کې پاملرنه وشي، او هغه ښوونځي چې حکیم نظام یا اسلامي عمارت اوس فعاله کړي دي، زما هیله له دوی څخه دا ده چې د دوی د زده کړو د کیفیت په بهتروالي باندې کار وشي، هغوی ته د امکاناتو په برابرولو کې کار وشي، د ښوونکو په زیاتوالي کې کار وشي، او په ځانګړې توګه د ښوونکو د معاشاتو قرارداد د نوی تعلیمي ښوونیز بهیر په پیل سره نه پوهېږم چې فکر نه کوم چې نوي قراردادونه د سوي د قراردادي ښوونکو سره تر اوسه پورې دغه پروسه
بله
مراحل کې دي، یعنې تر اوسه پورې بشپړ شوي نه دي. ما چې څومره معلومات دي، تر اوسه پورې دوی نوي ښوونکي د قراردادي شکل باندې نه دي استخدام شوي. نو د دوی د معاش او د قراردادي ښوونکو د معاشاتو برابرولو ستونزه دا یوه بله موضوع چې په تیر نظام کې پروسې کې متاسفانه چې د حالت خرابوالي د وجې چې ځینو ولسوالۍ کې ښوونځي نه و پاله، تشکیل مرکز ته انتقال شوی دی. زموږ د ولسوالیو د ښوونکو د سلګونو ښوونکو تشکیل مرکز ته انتقال شوی، او تشکیل کم شوی دی. که څه هم هغه وخت هغه تشکیل بسنه نه کوله، دا چې اوس امنیت ده او خلک هم زړه ښه کولی شي، ولسوالیو خلک هم ښوونځیو ته لیواله دي. یعنی موږ د لیوالتیا دینه بیلګې درکو چې خپل په مرکز کې او په ولسوالۍ کې شخصي خلکو خپل د مکه وقف کړی دي، ورته ځانګړي کړی دي چې دلته موږ ښوونځی جوړ کړی راغلی دي. د مرچ لیدلې دي خپل په یو غونډه کې ما خپل وزیر درلودی چې په هونې د ریاست سره د سیمې د اوسیدونکو غونډه وه، د خاچ افغان ولسوالۍ چې هغه وخت کې تیر نظام هلته فعالیت نه درلودی. هغوی ورته وویل چې ځای موږ درکوو، فقط تاکي موږ ته ښوونکي او د ښوونځیو تشکیل راکړي. یعنی د خلکو تقاضا او غوښتنه ډېره ده. زه وایم دغه تشکیل چې مرکز ته انتقال شوی ده، که د پوهنې وزارت سره دلته د دې اړتیا ډېره ده او بهتره انتقال.
ډېره مننه کور ودان عمری صاحب. مولوي صاحب څه وایي ستاسو د عمری صاحب د خبرو په ارتباط؟ حسین د تشکیل یادونه وکړه چې مرکز ته انتقال شوی دی، او دا لازمه ده چې یو انډول وي کنه، څنګه چې مرکز ته توجه کیږي ولسوالیو کلیو ته هم پام وشي. مهرباني نظر مو څه دی؟
بالکل مهمه ده. مرکز د خو رسیدګي ولسوالۍ د خو رسیدګي مرکز ته نشي کېدلی. د پخوا کده چې ویلو چې امنیتي حالات خراب ویلو، د دوی د ښوونکو تشکیل مرکز تور کړی، اوس حالات ان شاء الله برابر دي. نو د پوهنې ریاست په ټولو کې د زابل ولایت د ټولو حکومتي چارواکو کار ده او هڅه ده چې ټولو لرو پرتو سیمو ته ولسوالیو ته د زده کړو د بهیر وغځوي، هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي، او انشاءالله ډېرې جدي هڅې کوي. خدای کول په نږدې وختو کې به دا ستونزه حل شي.
بله مولوي صاحب، یو بله موضوع چې دا هم په زابل کې ډیره مهمه ده، هغه دی اوبو د کموالی ستونزه ده. او ویل کېږي چې سږ کال په همدغه حوزه کې وچکالي وه. تیره اونۍ مو د اروزګان په اړه خبرونه لرله، هلته هم دا شکایت و چې ورښتونه کم شوي دي. قسم په وروستیو کې بارانونه وشول، ځینو ځایونو یې سیلونه هم راوستل، خو دومره ګټه یې نه ده کړې. په زابل کې وضعیت څنګه دی له دې نظره؟
زابل تجارت باندې ولاړ ولایت دی. د دې ځای خلک اکثر له کښت تجارت سره کار کوي. نو رښتیا مشکلې بالکل ډېر زیاته ده. دا ولایت مشکلې ځپلی دی، نو خلک یې ډېر مشکلې ځپلي دي. کوم بارانونه چې شوي وو هغه د اوبو په برخه کې کافي نه دي. په ډېرو سیمو کې مشکلې له وجې څخه د زراعت ډېر کمزوری شوی دی، چې ولسونه رښتیا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو د زراعت ریاست په دې برخه کې خپلې مرستې انشاءالله نه دي سپمولي. زراعت ریاست د یوې مسې له لورې څلور سوه اته پنځوس مالدارانو ته د حیواناتو توکي ویل کړي دي. او د غاښې د زراعت ریاست د ترکیې هېواد د مرسته شوي زرګونه مېوه لرونکي نیالګي د باغدارانو ته ویشلي دي. همداراز د زراعت ریاست له لورې 2000 کوچانو او ځای ملدارانو ته څنګه دا خو ښکارا خبره ده چې وچکالی پر د کوچانو پر ملداري باندې هم اثر پرې راسي. نو د ریاست سیاست له لوري 2000 کوچانو کورنۍ سره د حیوانات لپاره خوراکي توکي ورکړل شوي دي. د زراعت ریاست په دغه برخه کې تقریبا خپله ټوله هڅه کړې ده. د 50 میلیونو خوایې راټول کړې دي په دې مده کې، او په ټوله کې د زراعت ریاست خپل هڅه کړې ده چې د وچکالۍ ځپلو سره مرسته وکړي. چې دغه شنور ریاستونه چې دي، لکه د حوادث ریاست، دا هم د وچکالۍ ځپلو سره خپلې مرستې کړې دي. دا هم دا کافي نه دي. رښتیا هم د برخه کې د خلک له وچکالۍ څخه ډېر شکایت کوي، او دا ولایت چې په رښتیا هم له وچکالۍ ډېر ځپلی دی. نو که بارانونه ونه شي لکه څنګه چې اوس دغه روانه ده، نو وچکالۍ به نور هم دا خلک وځپي. خو حالات امید دی، او حالات سوال کوو چې خدای پاک بارانونه وکړي او د خلکو مشکلات حل کړي. حکومتي چارواکي خپل وسه
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. دا خپرونه زابل ته ځانګړې ده. د زابل د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي رحمت الله حماد نیازی او د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست اسمت الله عمری زموږ مېلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته تاسې ته د واتساپ او ټلیفون شمیرې اعلانوو. که د زابل په اړه پوښتنې لرئ، زموږ مېلمانه به ځواب درکړي.
آزادی رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ټلیفون شمیرې 00 4022 12 15 01. بل شمیره د 00 4022 12 16 01. په دې دوهم شمیره د واتس اپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیولې شي 00 4022 12 16 01. اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب. خیر، دوی لکه چې خبرې ونه کړې، بلې وته به ورشو. ځان راو پیژنئ. آزادی رادیو دا خبرونه زابل ته ځانګړې ده. که د زابل په اړه نظر لري، وړاندیز لري، او یا هم زموږ له درنو میلمنو ښاغلیو نیازی او عمری څخه پوښتنه لري، نو له موږ سره تماس ونیسئ. اوریدونکی شته؟ ځان راو پیژنئ. متاسفانه په ټلیفون کې هم ستونزې شته. اوریدونکی لرو خو آواز نه پورته کیږي. وګورو که دا وروستی اوریدونکی خبري وکړي. مهرباني خبري وکړي. تاسو په لاین کې یاست؟ متاسفانه چې دوی هم خبري نه کوي، یا کېدای شي خبري به کوي خو زما آواز به نه اوري، څه تخنیکي مشکل به لري. یو شیبه به بیا هم اوریدونکو ته وګورو که چیرته نول بیرته به ورشو میلمنو ته. خیر، له درنو اوریدونکو څخه هیله ده چې خپل پیغام ثبت کړی په واتساپ کې پریږدي. دا به آسانه طریقه وي چې له سټوډیو سره نشئ وصل کېدی. د 00 4022 12 16 01 واتساپ له طریقه لمر سره تماس ونیسئ. خپل مسیج پریږدئ، پیغام پریږدئ. ستاسو پیغام به خپور کړو، مېلمنو سره به شریکو. خو تخنیکي همکار وایي چې یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ.
سروان صاحب، تا ته سلام او مېلمنو ته سلام وایم، او اوریدونکو ته هم سلام وایم. همدرد در سره په اړیکه کې ان لغمان.
مهرباني خو یم در صاحب،
زما خو دغه پښتنه دغه رئیس صاحب نه مثلا یو شاعر، یو شاعر، یو لیکوال یو کتاب چاپ کوي، دی د ریاست له لوري نه ورسره څومره مرسته کوي، چې دغه یو لنډه پښتنه نه ده.
صحیح، مننه. کور ودان یو بل اوریدونکی هم شته. ګوندې د ټلیفون مشکل حل شوی وي او دوی هم خبرې وکړي. مهرباني، تاسو هم په لاین کې یاست. خبرې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد اکبر هم لغمان نمی اړی کنو لیو جانو.
مهربانی کوئی محمد اکبر سیم،
تاسو تاو تاسو ملمانو تا سلامو نوائم
کور دی ودان
رو جانا. ما دا پختنه کولا دینا چه دی وسوی کنه چه دا امیر المومنین سیب سی امرو کنه چه تاریاک دی بند شی و دا زابل گی خکارا پا دا مارکیت که تاریاک خرسی گی دا سنگ دوی دا دوی یو نیتا تاکل دا و کدا صرف یو شهر گونه دوی یو الامی خبرک دا غن بعد اس خکارا پا دا زابل کې تاریخ خرڅېږي په مارکیټ کې. دوی مخنیوی دوی کوي.
مننه کور ودان دی. البته د کوکنارو د کشت په برخه کې فرمان صادر کړی. خیر مولوی صاحب به ځواب ووایي درته که بل اوریدونکی نه لرو نه بل اوریدونکی و خو قطع شو. مولوی صاحب لومړی تاسو ته درځو. همدر صاحب پوښتنه هم له تاسو څخه وه چې که یو څوک غواړي چې کتاب چاپ کړي، ستاسو ریاست څومره دې ته بودیجه لري چې د خلکو کتابونه چاپ کړي؟ خپله مو هم څه کار کړی دی د اطلاعاتو کلتور د ریاست په چوکاټ کې کتابونه مو چاپ کړي دي، نشرې لري، څه لري، په دې اړه هم توضیح ورکړئ. مننه.
بله، د وزارت له طرفه خو مخکې د کتاب د عامو خلکو د کتابونو د چاپ په برخه کې کومه ځانګړې بودیجه نه ده راکړل شوې. خو که بیا هم څوک کوم لیکوال، کوم شاعر یو ابتکار کړی، کتاب یې جوړ کړی، زحمت یې کړلی، لمځه مرسته وغواړي، نو انشاءالله د وړاندیز له لارې وزارت څخه هم مرسته ورته اخیستلی شو. دلته چې شته مطبعې دي په مرکز کې، هغوی ته خواهش کولی شي ځینې تختی په سره وکړي، خپل ریاست له طرفه هم هغه سره مرسته کولی شي. نو پاتې شلو تاسو د ریاست اړوند وویل، ریاست خو د کتاب نه لري. معلومه خبره ده چې په ریاستونو کې مجلې یا جریدې چاپېږي. زابل ولایت هم، د زابل ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست هم د نورو ریاستونو په څېر یوه جریده لري چې د سرغار جریدې په نوم باندې چاپېږي، د سره زمي جریده ده. د کتابونو د چاپ ته مهم تکال دی چې انشاءالله کتابونه به چاپو، خو تر اوسه پورې مو د په کار باندې فایل کړی دی، یوازې یوه جریده لرو د چاپ په برخه کې.
بله، او محمد اکبر ته هم که ځواب وایست د پښتنم له تاسو څخه ده چې دی وایي چې په زابل کې تریاک ښکاره خرڅېږي.
دا محمد اکبر کوم خبرې چې دا ادامه ته سمه نه ښکاریږي، خو که بیا هم داسې دی د امنیتي کسانو سره غذای و هم په دې ته کېږي، نو مخه به نیول کېږي. د امیر المؤمنین فرمان دا پر ټولو ولایتو، پر ټول افغانستان باندې د تکلیف وړ دی، په ټولو ولایتو کې عملي کېږي. او داسې نه ده چې په یو ځای کې به عملي کېږي، په بل ځای کې نه عملي کېږي. که په نورو ځایونو کې چې د کوکنارو کښت بند شوی دی، کښت بند دی په مطلق ډول بند دی، هیڅ ځای نه شي کولی او نه تریاک اخیستلی او کرڅولی شي په دغه شکل چې په بازار کې خرید د فروخت کېږي. نو دا ادعا ماته سمه نه ښکارېږي. موږ خو څه داسې نه دي لیدلي، که بیا هم وي
ډېره مننه کور ودان. عمری صاحب تاسو ته درځم. د روغتیا په برخه کې هم په زابل کې شکایتونه کېږي، داسې شکایتونه موږ ته راغلي دي، په پیغامونه شته دي اوریدونکو چې کلینیکونه نسبت نورو ولایتونو ته په زابل کې کم دي، او هغه چې دي هغه بیا خلکو ته درمل نه ورکوي، که درمل اصلا نه لري یا ډیر کم لري. تاسو په دې اړه د خلکو شکایت اوریدلی؟
بله سران صاحب، مخکې له دې ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایم، یو نقطې ته یادونه کوم که چېرته فرصت وي. 15 د کې چې ځینې موضوعات دي چې ځینې ستونزې دي، هغه څه چې موږ درکړي دي په عموم کې، بیا که فرصت و چې زه شریکم.
بېخي سمه ده. اوس اول دې ته ځواب وایي، بیا نوبت درکړو.
هغه وروسته چې تاسو وخت فرصت وایي 15 دقیقې واړه په موضوعات. او یوه نقطه، دغه د تشکیل د پوهنې ریاست د تشکیل په ارتباط مرکز کابل ته انتقال شوی د تشکیل، او بل د ښوونځیو په ارتباط یو شی چې زما ذهن ووتی، متاسفانه چې یوازې په درې ولسوالۍ کې مرشدینه ښوونځي لرو. دغه برخې ته که توجه وسي چې دغه ډېره ستونزه ده، او په تو پاتې ولسوالۍ کې موږ هېڅ مرشدینه زده کوونکو لپاره ښوونځی نه لرو. د عامې روغتیا په برخه کې سروان صاحب، که څه هم چېرته چې کار وي هلته به خامخا طبیعي ستونزې، خو وضعیت تر پخوا ښه شوی ده. په دغه روغتیا په برخه کې ډېر سر شوی ده په ولسوالۍ کې. یو وخت چې موږ یوازې 15 کلینیکونه لرل، اوس دغه تعداد دغه څه وخت مخکې معلومات چې دي تقریبا 60 کلینیکونو ته رسېږي. زابل 10 ولسوالۍ لري، او دا چې د زابل جوړښت داسې ده، تاسو مخکې ورباندې لنډه خبرې مو کړې چې هغه غرنۍ سیمې هم دي، داسې پاشلې منطقې دي، کلی نو کلی لري لري پراته دي. دغه اوسني کلینیکونه چې دي دا هم بسنه نه کوي، خو بیا هم د عامې روغتیا په برخه کې خدمات ډېر ښه دي. تر اوسه پورې په مرکز کې هم، په ولسوالۍ کې هم امبولانسونه شته د دوی د انتقال لپاره، کلینیکونه فعال شوی دي تقریبا د شپېتو په شاوخوا کې او هلته چې دي دغه په ټول کې کوایي د ډاکټرانو شتون د هلته خدمات وړاندې کیږي. بیا په ځانګړې توګه د دلته زابل کې کوېرنونه روغتون ده چې هغه د کرونا سره د مبارزې په برخه کې نه یوازې د کرونا سره د مبارزې په برخه کې خدمات وړاندې کوي بلکې په دغه کې د تنفسي امراض په برخه کې ناروغان عزیز دلته تدوي کیږي. خو د دوا په برخه کې ستونزې شته، رښتیا هم موږ هم شکایتونه اورېدلې دي د دوا په برخه کې، د دوا د کمښت په برخه کې. دا چې د عامه روغتیا ریاست له مسؤلینو سره موږ خبرې کړې دي، هغه وایي چې تر یو حده پورې موږ د هغو مریضانو لپاره چې یوازې کتل کېږي او بستر ته اړتیا نه لري کم اندازه دوا لرو، خو په هغه کچه نه شي کېدلی چې ټوله دوا ورسېږي. د دې ستونزې یو لامل زما په فکر د زابل د نفوس سم تثبیت نه ده. د زابل نفوس تقریبا د لاس لکه په شاوخوا کې نفوس لري، خو ولې زموږ رسمي ارکان چې پر د تیر شلو کلونو کې حساب ده او کومه ساحمیه چې به د مرکزي حکومت له لوري ورکول کېدله هغه د 2,80,000 تنو په سهم باندې دوا هم ورکول کېدله، نور امکانات هم چې پروژې او پروګرامونه هم و. حال دا چې زموږ نفوس د لاس لکه په شاوخوا کې دی، ملي په شاوخوا کې اټکل شوی دی. د دې د ثبوت لپاره موږ ځینې بیلګې وړاندې کولای شو چې د دغه کوم ناروغان چې په یو کال کې مراجعه کوي د روغتونونو ته یا دغه دوا چې توضیح کېږي د دوی درملنه کېږي، د دوی ارکام یا د واکسین د تطبیق پروسې چې دي په دې کې تقریبا تیر کال دوی د 15,000 نه زیات کسان رجستر کړي یا ثبت کړي وو. نو دا د دې ښکار دی کې چې نفوس ډېر او بل سرشمېرنه په دې وروستیو کې نه ده شوې، بېخي په دغه یار د اتلسل کال کې هیڅ سرشمېرنه نه ده شوې چې دوی نفوس تثبیت دي. نو په دغه برخه کې د مرکزي حکومت له لوري په مخکې وختونو کې هم امکانات په پام کې نه ونیول شوي، ډېر به کم وو هغه امکانات ورکول کېدل، هغه په صحیح شکل باندې نه رسېدو او د خلکو شکایتونه موجود وو. اوس هم د دوا په برخه کې شکایتونه شته او هغه اندازه درمل نه دي چې د خلکو شته درملنه ورباندې وسي او یا ورسېږي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې مولوی صاحب. د نفوس مسله ډیره مهمه ده، لکه څنګه چې عمری صاحب وویل ډیر کم ثبت شوی دی او د دوی په وینا نفوس دومره زیات دی. په دې برخه کې تاسو له مرکزی حکومت سره خبرې نه کوي چې په دې برخه چې بیا کتنه وکړي او د زابل اصلي نفوس تثبیت کړي او معلوم کړي او په هغه اساس سهمیه ورکړي؟
اړینه ده، لکه څنګه چې عمری صاحب وویل پخوا خو د حکومت لاسرسی ولسوالیو ته له مرکز اورې خواته دوی تقریبا و ډېرو ولسوالیو ته لاسرسی نه و، نو د سرشمېرنې یا د نفوس کومه دوا چې دوی لیکلي دي له ځان سره یا ثبت کړي دي نو هغه رښتیا هم ناقص دي. نو په دې برخه کې به موږ انشاءالله له مسؤولینو سره دغه خبره شریکه کړو، له مرکزي حکومت څخه به وغواړو چې زموږ د ولایت سرشمېرنه له سره وکړي، د دې ولایت د خلکو د سرشمېرنې په حساب باندې او د هغوی د اړتیا په برابر باندې په هره برخه کې هغه اړتیا ورشان ورته ولېږي.
یو شاید اسانه لارې دا هم وي چې الکترونیکي تذکرې ډیرو خلکو ته ورکړي، په دې برخه کې کار زیات کړي، دفترونه زیات کړي چې ډیر خلک تذکرې ترلاسه کړي، په دې شکل به د ولایت اصلي نفوس معلوم شي. څومره فعلاً په دې برخه کې کار کوي؟
د الکترونیکي تذکرو ویش خو په ډیر ګړندی شکل روان دی. د زموږ ریاست په څنګ کې د الکترونیکي تذکرو ریاست ته دومره بیروبار باندې شي ویښه د منلو نه
بیروبار ځکه دا چې دا ډول مرکزونه کم دي. بله ځکه بیروبار ډیر دی، بیروبار پی ډیر دی. که مرکزونه زیات کړي نو ډیر خلک به تذکری وخت ډیر به تشویق شي. اوس ځکه وګورم چې په مرکز باندې ډیر زیات بیروبار دی نو بیا وایم زه اوس د پاتې وي بیا به بل وخت جوړوم نه جوړوم. نو که چیرته بیروبار کم شي ډیر خلک به تذکری جوړ
کړي. هم مرکزونه کم دي خو لیکن دا یو مرکز څه فعالیت کوي؟ څه ګرندې فعالیت کوي؟ مراجعین چې دي چې دا ورځ مراجعینو ته تقریبا دا ټول خلاصي دا سټي د خپل بایومټریکي نو د الکترونیکي تذکرو ویش کولای روان دی او دغه غوښتنه مې سره شریک کړه د الکترونیکي تذکرو له مسؤلینو سره سم مرکزونه ځه.
بله ډیر زیاته مننه کوروادن عمری سه مخته دي چې تاسو هغه خپل خبرو تراشي پیغه باندې تبصره وکي. یو اوریدونکو لرو بیا له تاسو څخه یو پوښتنه، اول به اوریدونکو ته ورشو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ته مننه. السلام علیکم، زه پر کرسن سبلا چې ځای له کابل مې الکونی ولید
مې رواني کوي صاحب.
ډېر مانه سی مېنونو څخه دا یو مېنونو څخه دا پښتنه لرم چې دا تاریخ مثلا دی باندې سی دی دا په کنداکش مثلا دا داسې کده توا چې مثلا نور ولایتو څخه دا ولول راول کیږي دا په مات خلک زیور راځي په عامه خرڅول کیږي دا فورن یو نفر دوه درنه په دمازار څخه راول کنداکته یو انتقال کوي چې ولاره کی آیا دې د خپل چی پندو باندې خبر دی د خپل چی پندو باندې تلاشي دی کوي کنه کوي دا مخنیوي خو دې نه کوي دا تاریخ دی مثلا کدي ښه خبره وکړي تاریخ کوم کښه دسي پور سوالو کې خلک ته تاوان شي کډ افغانستان په ضرر خبره ومه کې د شاخ ورکی تو کې مصر په څه کښه دسي او دا تاریخ چې شاته تاوان ورسېږي دا تاریخ خو دې مثلا چې بل کړی دره وخت خو دې اجازه کښ مثلا د خلک کوم خپل شي دې مخه واسه خپل شي د خپل پروس وخت دې پریږدي
صحیح د تریاکو په موضوع خبرې هم وشوې خو خیر بیا هم که مولوی صاحب غوښتل خبرې کولی شي خو اوس یو پیغام لرو ثبت شوی له نورو مو هم هیله ده چې پیغامونه ثبت کړي په اسانه طریقه وي
سلامونه د ازادۍ رادیو ته او مولوی صاحب ته زه د وردګو د ولایت د جغتو ولسوالۍ نه محبوب الله خبره کوم نو ما خبره ده چې خو مخکې تلم دلیار باندې داسې دی هغه نه تلو پاکستان ته د ولایت نه نو تقریبا څلور ولسوالۍ دي دا مخکې شینکۍ ده سوری ده شاملزو ده بیا زنجیر ولسوالۍ ته ولاړلو نو یوه ورځ مزل وکړم د ټوله ورځ کې دلته وام د تلفوني اړیکه نه نیول کېده او نه پایې فعال وې دلته نه پایه شته لرس د تلفوني مخابرات نه لري دو باره کې تاسو تصمیم شته دی لری نه لری دا حکله ما د مولوی صاحب نه دا نظر وکړ دا ما تجربه برکو یو پایا درلود په شینکۍ ولسوالۍ کې نو کوم ځای کې هیڅ ځای کې مخابرات نه دی پال نو په دې اړه ما ته معلومات راکړه دوی کې تاسو اقدام کړی دی که کوئ که نه کوئ
بله دا هم د اوریدونکو پیغام وو یو بل اوریدونکی لرو دوی وګورو چې څه وایي ځان راوپیژنه یا ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب تاسو په لاین کې یاست او که خبرې مو ونه کړی شوې نو بیا ښه دا ده چې پیغام مو په واټساپ کې ثبت کړئ خیر له دوی به تیر شو هیله ده چې نور اوریدونکي هم خپل پیغامونه ثبت کړي دا به یې اسانه طریقه وي نو مخکې تر دې چې مولوي صاحب نظر څرګند کړي عمري صاحب له تاسو څخه مې د لارو په ارتباط سوالو په تیرو خپرونو کې وویل شول چې د کابل کندهار په سړک باندې کار کیږي تاسو څومره کار وینئ څومره سرعت یې شته او کومې لارې ډېرې خرابې دي
بله سروان صاحب رښتیا هم ډېره غټه او جدي ستونزه چې دا هغه د لوی لارو خرابوالی ده چې په تېرو شلو کلونو کې د یوې خوا د کیفیت د فعالې او له بلې خوا د مین چاودنو او نورو داسې ورته پېښو له کبله لارې ډېرې تخریب شوي دي عمومي پلونه تخریب شوي دي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي دا ستونزې نه یوازې په دې کې چې عام خلکو ته سرکوټه جوړ کړی ده یا د موټر چلوونکو ته بلکې د سیمې اوسېدونکو ته هم که څوک یو ناروغ ولري عاجل ناروغ چې درملنه یې دلته نشي کېدلی هغه هم په ډېر وخت سره رسېږي او دغه راز د میوو په انتقال کې دا چې زابل زراعتي ولایت د میوو انتقال هم وخت نیسي او نور ترافیکي حوادث چې کېږي او خپله ترافیکي پېښې دا هم د دې لویو لارو د خرابوالي وجه ده د کابل کندهار لوی لار چې ډیره مهمه لار هم ده ډیره خراب شوی ده بيخي تخریب شوی ده او د ولسوالۍ لارې خلا بیا هم پار سره د کابل کندهار په لوی لار کې په دې ورسته کې د دې د ترمیم لپاره یا بیا رغمن لپاره ځینې فعالیتونه شروع شوی دي خو زه چې وضعیت ته ګورم یا دغه د دې کار ته په هیڅ صورت دا بسنه نه کوي ځکه یوازې په کندهار کلات لوی لار باندې دوه پلونه بیرته ترمیم شوي دي چې هغوی ډېر کار ته اړتیا نه لرله او هغه امکانات چې د زابل د ټولګټو چارو ریاست لرل هغوی ترمیم کړي دي بیرته او عموم کې دغه په لاره باندې داسې جری یا جرونه ایستل شوي وو چې دا د موټرو زیات وزن لرونکي موټرو باندې تللي وو او لاره د وړو موټرو د اقتصادي څخه بېخي وتلې وه او غټ موټر هم په ډېرو ستونزو کې ورباندې تېرېدل دا چې بار بم ډېر وو کله کله به همدلته موټر چپه کېدو او ځینې واقعات موږ لرلم په دغه اړه څو ځلې موږ خپله هم راپورونه جوړ کړي دي په رسنیو کې او موږ غوښتنه هم کړې ده اوس مو هم دغه غوښتنه ده چې د دې لارې بیا رغونې ته پاملرنه وشي او په اساسي شکل ورغول شي سم شکل باندې ورغول شي اوسنۍ ترمیم چې دا هغه د ولایت په کچه اړه امکانات په لاره اچول شوي دي چې تر یو حده پورې دغه لار اسانه کوي دغه لار یو څه اواره شوي دغه جرونه ایستل شوي دي دغه کوم قیر یا دمبر چې جرونه جوړ کړی و هغه تراشل شوی ده او بیرته ور باندې زمبر شوی ده. خو زه فکر کوم دا د لنډ وخت لپاره که د ستونزې حل یو ګڼو په راتلونکي کې بیا ستونزې جوړوي، بیا چې په ځانګړې توګه ورښتونه وسي، که څه هم د دوه کلونه وچکالۍ وي او ورښتونه که وسي، زه فکر کوم چې دغه لاره به بیرته له ستونزو سره مخ وي. دغې برخې ته توجه پکار ده. او د ولسوالیو لارې چې دي، د ولسوالیو لارې هم تر ډېره پورې نه دي رغول شوي. حتی متاسفانه باید ووایو چې په دې تېرو شلو کلونو کې په دومره امکاناتو کې په مرکز کلات کې هم موږ په ښار کې داخل داسې کوڅې لرو چې هغه پخې نه دي، خامه دي او دوړې هم جوړې، روغتیا ته هم زیان رسوي او موټر پکې تګ راتګ هم کوي. د ښار په منځ کې موږ ځینې کوڅې لرو. ریس ته معلومات ده او زابل اوسېدونکو ته هم زما هیله دا ده چې د ټولګټو چارو وزارت او د ټولګټو چارو ریاست د خپل وزارت په مقام په همغږي دغې برخې ته پاملرنه وکړي. د مرکز دغه ځینې ساحې چې پاتې دي، موږ یو منطقه لرو د نمرو په نوم چې هلته ډېرې ساحې دي، هلته ډېر کورونه دي، ډېر خلک استوګن دي. کله چې ژمی شي ورښتونه وسي، هلته په کلات کې مرکز کې مربوط ده، هلته د خلکو تګ راتګ ډېر ستونزمن شي. یوازې شاته راوتل د موټرو تګ راتګ ډېر ستونزمن شي او خلک له ډېرو ستونزو سره مخ وي. په تېرو دغه کم ورښتونو کې، په تېر ژمي کې هم موږ داسې واقع لرلي چې ځینو کورونو ته اوبه دننه شوې، حتی د مرګ او د کور د نړېدو خطرونه متوجه شو. په دغه برخه کې رښتیا هم ډېر کار نه دی سوی او زموږ هیله ده چې پاملرنه ورته وشي.
بله، ډېره مننه کور ودان. مولوی صاحب، اوس تاسو نوبت دی، د اوریدونکو څرګندونې مو هم واورېدی، خصوصا د دې مخابراتي شبکې په برخه کې په دې اړه که خبري وکړي چې دوی وایي په څو ولسوالیو کې دا شبکې غیر فعال دي یا کمی فعال دي، او ضمناً د ښاغلي عمری د خبرو په ارتباط نظر څرګند کړي. مهرباني.
زابل ولایت په تېرو شلو کلونو کې هېڅ خدمات نه دی سوی. په تېره بیا په مخابراتي برخه کې نو په ډېرو ولسوالیو کې یا مخابراتي شبکې شته نه یا که شته، هغه ډېر کمزوري دي. زابل ولایت په داسې ولایت دی چې دلته کله وچکالي وي نو خلک بېکاره کېږي. ځینې خلک ګاونډي هېوادونه ته د دې ولایت ځوانان د ځي د کار لپاره بیا له کورنیو سره ریکش کېږي. حتی موږ داسې پورونه درو چې په میاشت میاشت له کورونا سره اړیکه نه وي. کله چې د کورونا کمغړی بازار ته راځي بیا ټلیفوني اړیکه ورسره دي. نو دا ستونزې د مخابرات ریاست سره ولار له مخې نه شریکې کړي دي. د مخابرات ریاست سره په دغه روان کال کې پلان لري چې ټولو لرو پرتو او سیمو او ولسوالیو ته د مخابراتو شبکې او انتنونه وغځوي. هلته د انتنونه فعال کړي په ټولو لرو پرتو سیمو کې او ولسوالیو کې مخابراتي شبکې نصب کړي او انتنونه نصب کړي. نو تاسو د بل اورېدونکو اړوند چې فریاد کوي د موضوع په اړه وویل، نو د فریاکو خرید پلور خو په بازارونو کې مطلق ډول بند دی. لکه مخکې چې مې وویل، البته د کاشاک له لارې کېدلی شي، ځینې خلک یې کاشاک کوي خو د دې هم مخنیوی کېږي. دا نن له غزنی ولایت څخه راپور و چې د تریاکو خرڅوونکي ویلي وو د هغوی څخه یې تریاک اخیستي، مطلب ګرفتاره کړي وو د امنیتي کسانو. په هر ځای کې چې داسې کیسه به امنیتي کسانو ته راپور راځي نو هغه په وړاندې باندې چې دوی اقدام کوي. خو په کاشاک ډول باندې رسېدلی شي چې په ځینو ځای کې لا هم تریاکو خرید پلوري، خو له دې وروسته نه د کاچاکو کښت اسلامي امارات اجازه ورکوي او نه په بازارونو کې د کاچاکو خرید پلوري.
درست، مننه، سلامت اوسئ. او د لارو په برخه کې څه وایست؟ ښاغلی عمری ورته اشاره وکړه، لارې ډېرې خرابې دي. له تاسو سره مرکزي حکومت څه وعده کړې ده؟ کومې لارې به درته جوړوي؟
لاری رښتیا هم خراب دي. زابل ولایت د کندهار او کابل پر لویه لاره پروت ولایت دی. په تېره بیا دغه د زابل د ساحې برخه رښتیا هم ډېره خرابه ده. د جوړېدل غواړي یو څه داسې کار چې د اسلامي امارت کې په لوړو وختونو کې دلته وشو، نو هغه خو هم د لارې لپاره کافي نه وي. د دې لارې د اساسي جوړېدو لپاره اسلامي امارت کې د ټولګټو چارو وزارت ته مرمین امر کړی دی چې دا لار به له هراته څخه د کابل پورې په اساسي ډول جوړېږي. تر اوسه پورې د هغوی کار پیل شوی نه دی. په دې روان کار کې دی انشاءالله پیل کېږي. نو له دې پرته د دې لارې چې کوم ځینې کارونه د زابل ولایت اړوند ځینې کارونه شوي دي، لکه د لارو کې سړک کې کدي جوړ شوي، لکه عمري صاحب شوی ویل د دې جرو تراش شوی دی،
هغه ملیخ شوي دي، همدغسې دوه پلونه جوړ شوي دي پر دیواني لاره باندې، دغسې یو بل پل د ارغنداب طرف کابل کندهار لاره نه ده، هلته نوی پل جوړ شوی دی، خو دا هم کافي نه دي. په راتلونکي کې اسلامي عمارت پلان لري چې دغه لویه لاره په اساسي ډول له هرات تر کابل پورې جوړ شي.
بله ډیره زیاته مننه عمری صاحب. اوس ستاسو خبرو ته راځو. تاسو ویل چې څو موضوعات لري چې غواړي چې د ښاغلي نیازی او د طالبانو له نورو چارواکو سره شریک. مهرباني.
بله ډیره مننه سروان صاحب، په ځینو موضوعاتو خبرې وشوې. زه غواړم چې یو څو ټکي چې لا هم د فرصت په استفادې ورته اشاره وکړم. یو کله چې چېرته کاري هلته ستونزې تا بندي زموږ دا د ستونزو د موضوعاتو شریکولو څخه هدف هم دا ده چې دوی ورته متوجه شي او د ستونزو ته د حل لارې راوباسي، ځکه حکیمان دي او ولس په دوی باندې حق لري. او یوازې ستونزې هم نه دي، مثبت پرمختګونه او لاسته راوړنې هم شته. په ټولو ولسوالیو کې امنیت تامین شوی ده او امنیت د ډاډ وړ ده، خلک په ډېر اطمینان سره دي. په رسنیو په برخه کې زموږ ته ځینې اسانتیاوې برابرې شوي دي، اطلاعاتو ته لاسرسی هدف پورې. او دا کله کومو غواړو چې معلومات ترلاسه کړو په اسانۍ سره کولی شو چې د مسلینو سره کښېنو او د هغوی سره مرکې وکړو. په دغه برخه کې ځینې پرمختګونه هم شوي دي او لاسته راوړنې هم لري چې موږ یې قابل د قدر دي. ځینې نورو ټکو ته چې زما په نظر که پاملرنه وشي لا به هم بهبود رامنځته شي. یوه موضوع د یونیفر موضوع ده چې په ښار کې چې دغه د اسلامي عمارت وختونه دي، اکثریت یونیفرم نه لري او یا د یونیفرم څخه استفاده نه کوي. زموږ هیله دا ده چې دغه برخې ته پام وشي، ځانګړی یونیفرم نسبت شوی ده، هغه ژر تر ژره توضیح شي تر څو خلک په ځینې اندېښنې چې په لویه لاره کې متوجه کېږي. یا طبعا د افغانستان شرایط داسې دي متاسفانه چې اوس امنیت هم ده الحمدلله، خو بیا هم خلک مطمئن نه دي ډېره. او کله چې د وسلوالو سره مخ کېږي چې دا ډاډ ترلاسه کوي چې دا د نظام ځواکونه دي، دوی مشخص یونیفرم ورته ځانګړی شي، نو دغه ستونزه به کمه شي. بله خبره د مسلکي کسانو د استخدام ده، په لوړه کچه که د ریاستونو په برخه کې دي که ځینو امنیتونو په برخه کې دي. موږ هیله لرو چې اسلامي عمارت دغې برخې ته توجه وکړي، نه یوازې زابل په کچه، د ټول افغانستان په کچه د مسلکي کسانو استخدام ته پاملرنه وکړي. هغه کسان چې په کوم برخه کې توجه لري، ظرفیت لري، تجربه لري، په هغه برخه کې وګمارل شي. او په دغه برخه کې که توجه زیاته شي، بله برخه د مرستو دویشته نړیوالې مرستې راځي او بهرنۍ مرستې ډېرې شوي دي. خو زما هیله دا ده چې د دې مرستو لا هم ښه مدیریت وشي. زه فکر کوم که چېرته دغه مرستې په همدې شکل چې راځي، نغدي او د خوراکي توکو دغه توضیح کېږي، خلکو ته ورکول کېږي، دا یو ډول په راتلونکي کې نورې ستونزې رامنځته کولی شي. خلک بېکاره او لټه مخ پروګرام د کلاس شاروالۍ له لورې په لاره اچول شوی و چې د غنمو ویش د کار په مقابل کې د دې مؤثریت زیات و. له یوې خوا هغه مستحق وړ کسان په ګوته کېدل، مشخص کېدل چې هغه واقعا مستحق دي، کار ته زړه ښه کوي. له بلې خوا د ښار صفایي رامنځته شوه تر ډېره پورې او یو څه خدمات هم خلکو ته عرضه شو. زما هیله دا ده چې دا د مرستو ویش مدیریت دي لا هم ښه مدیریت دي، توازن یې وساتل شي. انډول مخکې په تیرو شلو کلونو کې داسې و چې مرستې به یوازې په مرکز کې ویشل کېدې، ډېر محدود ولسوالۍ کې ولسوالۍ ته نسته. خو اوس بیا ډېر د اتقا پر ولسوالۍ باندې د مرکز بېخي له پامه غورځول شوی، د کلات مرکز. زه وایم چې دغه انډول په پام کې ونیول شي. بل د خوراکي توکو د بیې لوړوالی ده، که څه هم دا به په ولایتي کچه د دې کنټرول ډېر اسانه نه وي، ځکه چې له یوې خوا دغه دوکاندارانو سوداګر دا دلیل نیسي چې د ډالرو قیمت لوړوالی ده، یا هم چکس مالیات ور باندې ډېر شوي دي. حتی ځینې کسان وایي چې د جمهوریت په پرتله هم اوس مالیات ډېر دي، دوه چنده اخیستل کېږي، تر هغه ډېر اخیستل کېږي. زما په عموم کې د اسلامي عمارت د چارواکو مسلم څخه هیله ده چې دغه برخې ته توجه وکړي تر څو د خوراکي توکو بیې راکم. بېکاري موضوع ده، بېکاري کچه هم لوړه شوې ده متاسفانه، چې په دغه تحول پر اتک سره خلک بیکار دي. دغه برخې ته که پاملرنه وشي تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د پروژو په ارتباط بنسټیزو پروژو د پیل په اړوند د زابل د خلکو غوښتنه ده، موږ چې څومره کښېنستي یا بنسټیزې پروژې تر اوسه پورې نه دي عملي شوي. هیله ده چې تقریبا نه میاشتې د اسلامي عمارت تېرې، هیله ده چې په راتلونکي کال کې دغه برخې ته ډېره پاملرنه وشي او ځینې بنسټیزې پروژې په زابل کې تطبیق شي. د لارو جوړښت یوه برخه شوه، د ښوونځیو جوړښت ده، دغه راز د ځینو کلینیکونو چې هلته خپله تعمیرات یا ودانۍ نه لري هغو ته ځانګړي کول. بل په تیرو شلو کلونو کې په امنیتي برخه کې چې ځینې لارې د ماینونو او ماینونه دي چې خلکو ته ډېر امنیتي ګواښونه متوجه کولی شي، اوس هم زموږ هېوادوال په زابل کې ولایتکې په اطمینان سره په دا لارو باندې په دې سفر نه شي کولی چې اندېښنه لري که چېرته په ځینو ساحو کې ماینونه شته ني. په دې برخه کې فکر کوم د مهنفکي یو ارشیا فعالیت هم لري، عملا په ځینو ولسوالیو کې کار هم تر حد پورې مخکې تللی ده، خو زما هیله دا ده چې د دې پاملرنه لا هم زیاته شي او ټولې ساحې ته سپیاتې دغه یو ډېر ښه فرصت هم ده له دې څخه کېدلی شي. او یوه موضوع بله چې د عدلیې ریاست یا هم د فرهنګ ریاست مدني ټولنو د فعالیت ده، مدني ټولنو فعالیتونه کمرنګه شوي دي او یا دوی زړه نه ښه کوي او یا سره موضوع دي. زما هیله دا ده چې چارواکو مشوره او وړاندیز هم دا ده یو اطمینان حاصل کړي، ځینې ناستې وکړي د مدني ټولنو له مسؤلینو سره له فعالانو سره تر څو هغوی دغه اندېښنې او تشویشونه چې ورسره موجود دي هغه راپسي.
ډېره مننه، سلامت اوسې عمری صاحب. اوس به د ښاغلي مولوي صاحب نیازي نظر واورو. مولوي صاحب، د ښاغلي عمری خبرې زیاتې دي، ټولو ته به شاید وخت پیدا نه کړي چې ځواب ووایست، ځینو ته خو یې ویلی شئ. مثلا د دې یونیفورم په باره کې که خبرې وکړي، د مسلکي کسانو د استخدام او د مرستو د ویش په ارتباط که لنډ لنډ نظر څرګند کړي، بیا به وختو نورو ته به هم ځواب ووایست. زه به در په یاد کړم، مهرباني.
سر محترم رښتیا هم ښې خبرې وکړې او ډېرې خبرې وکړې. ده وویل چې ښاروالي د جرم اساساتو په همکاري باندې د خلکو ته د کار په بدل کښې مرستې وکړې، خو هغه یې مستحقین نه و. زه له دې برخې سره موافق نه یم. یو څوک چې بلچه راغله، البته ډول دا شکر سر دی د ښه دپاره، دا یې وویل چې ولسوالیو ته مرستې ډېرې زیاتې دي پرته چې مرکز کې اوسي. زه چې وینم موږ چې دلته ګورو، اوس هم لا ولسوالۍ پاتې دي، دا ولسوالۍ لارې شوې، دا خامه لارې دي، سړکونه جوړ نه دي، نو لا هم ولسوالۍ نسبت او مرکز ته له مرستو څخه بېخي بې برخې دي. حتی موږ چې له دغه سره کښېنستلي، له مساد سره کښېنستلي، د هغوی ډېر ورته دي چې یا مرکز ته یا هغې ولسوالیو ته چې د عامې لارې د کابل کندهار لویې لارې تر څنګ تر کېږي، لکه د شارې صفا او شاجوی، دغو ته مرستې رسېږي. ولسوالۍ لا هم له مرستو څخه بې برخې دي، نو ولسوالیو ته دې ډېره توجه وشي. له دې برخې سره زه موافق نه یم. انشاءالله
انډول دې رعایت شي، یعنی هم د ولسوالیو ته کومک وشي هم د مرکز
ته انډول دې رعایت شي. عمری صاحب وویل چې ولسوالیو ته ډېرې مرستې وي، خو زه دا وایم چې نه، په مرکز کښې ډېرې مرستې ویشل کېږي، یا په ولسوالیو ته ډېرې مرستې ویشل کېږي چې هغه پر عامه لار ته کېږي. هغه ولسوالۍ چې لورې وړړې ولسوالۍ دي، خامه سړکونه دي، هغو ته مرستې ډېر ژر رسېږي. دومه خبره دلته الحمدلله د اسلامي عمارت له راتګ سره په زابل کښې داسې د مثال امنیت دی چې په ډېرو ولایتونو کښې شاید بېلګې دي، موږ د پام وړ هېڅ امنیتي پېښې الحمدلله نه لرو.
دویم دا خبره وکړه، لیکن د ماینونو یې وویل چې ماینونه لا هم شته، او د ماینونو کښې تاسې له ماین پاکۍ موسسو سره ډېر کومک کولی شئ، نقشې ورښودلی شئ په دې برخه کښې. دوی فکر کوم چې اشاره دې ته وه، مهرباني.
ښه خبره ده، بیدونه خو به نو دا کار په دوامدار وخت سره ډېر وخت ضرورت لري چې ترسره شي. همداراز موږ په اطلاعاتو فرهنګ ریاست خصوصاً او نور امنیتي ارګانونه شدلي دي، دل رسنیو سره، له خبریالانو سره ښه راشګر شوی دی. په دې اتو نو میاشتو کښې هېڅ ستونزه نه ده، کوم خبریال سره نه ده پیدا کړې. نو تاسو شاید کوم راپور ترلاسه کړی وي چې کوم خبریال وهل شوی یا درې شوی دی یا کومې بله ستونزه ته رسېدلې. دلته چې کوم رسنۍ یې فعالې وي، هغه اوس هم فعالې وي، غږیز رسنۍ چاپي رسنۍ موږ داسې خاص نه لرو په زابل ولایت کښې، نو تر پخوا یې فعالیت ګړندی شوی ده، کم شوی نه ده. نو الحمدلله موږ بې مثال امنیت لرو، اقتصاد هم تقریبا ډېر په رغېدو دی. پخوا چې کوم دوکانونه په زابل ولایت کښې د تېر حکومت په وخت کښې فعال وو، ډېر کم وو. اوس چې د دوکانونو تعداد وګورئ، د خلکو ګڼه ګوڼه وګورئ، یقیني سړی حیرانتیا اخلي. بل په دې لویه لاره باندې دغه موټروانان ډېر په تکلیف وو، د پوستو څخه، له هغوی څخه
دوی د بیکاری خبره کوله چې ډېره بیکاری زیاته شوې ده، قیمتونه لوړ دي، خلک له دې درکه شکایت کوي، وایي تاسې بهتره ده چې د جنسونو بیې ټیټې کړئ.
دا عمومي موضوع ده، نو عمومي ستونزه ده ټول حکومت څخه هم دغه غوښتنه ده چې بېکاري کچه راکمه شي. په دې ولایت کښې بېکاري له دې وجې هم زیاتېږي چې دا ولایت یو زراعتي ولایت دی. کله چې دلته بارانونه کم وي، کله چې کرسونه کم وي نو بیا خلک مجبور وي بېکار وي نورو هېوادونو ګاونډیو هېوادونو ته ځي. خو په ټوله کښې په دې ولایت کښې ځینې د پام وړ داسې کارونه هم شته چې باید شکر ادا کړو.
مثلا دوی ویل چې پروژې د پام وړ مهمې پروژې نه دي پلي شوي.
د پروژو خو نوي کال چې اوس پیلي دا پیل دی بشپړ روان دی. د په نوي کال کښې دا اوس د ټولګټو چارو وزارت اسټاب راغلی وي، هغه هم دا وعده وکړله چې موږ زابل ولایت ته اولیات ورکوو. ټولې هغه پروژو چې موږ پلان کښې لري دا به انشاءالله بشپړېږي. دا پروژه د قرار قرار مخکې پاتو د یونیفورم خبره دا عمومي ستونزه ده. کله چې یونیفورم ترتیب چې دا مونږ وخت اخلي چې د لکونو امنیتي کسانو لپاره یونیفورم ترتیبول دا بودیجه غواړي یو څه وخت به واخلي چې انشاءالله دا ستونزه هم حل کېږي.
پر حال ډېره زیاته مننه کور ودن د زابل د بلې بلې وروستۍ خبره
یو بله خبره وکوله چې ځوانانو سره موږ غونډې لرو. استاد فرهنګ د هغوی مدني فعالیتونه مو راغلي دي چې تاسو مېلمني فعالیتونه کولی شي. له دې وروسته به هم غونډې ورسره جوړو. ستونزې به یې اوري له چارواکو سره بشي.
ډېره زیاته مننه. د زابل د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي رحمت الله حماد نیازی او د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست عصمت الله عمری چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو درنو اورېدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او زموږ له مېلمنو څخه مو پوښتنې وکړې.
خراغلو شا ظلمو پور با خلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوتو سرو غمو پور با خلو لپردو کوا خراغلو شا ظلمو پور با خلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوتو سرو غمو پور با خلو لپردو د چینارو